بیاست در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلئ. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په هغه کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر هغه اداوې رد کړي دي چې ګنې افغان ځواکونو د انتخاباتو په بهیر کې د یوه ټیم پلوي کړي. لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواک په څو عملیاتو کې لږ تر لږه 13 تنه طالب وسلوال وژل شوي. د غزنی چارواکي وایي ناڅرګندو وسلوالو د ناوې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې څارنوال او د هغه وراره پرون په ډزو وژل، او فرانسې د روسیې لخوا د اوکراین د هغو کښتیو د بیرته سپرلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال یې ترې ولجه کړې وې. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د کوم چا په پلوۍ په انتخاباتي فعالیتونو کې فعالیت کړی وي. جان باس پرون ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت هغه خبر پنه خپره کړې ده چې په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته پر راټولو شویو معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو ادعاوې پکې رد شوي. جان باس پر دې خبر پنه په تبصره کې ټینګار کړی چې څرګندونې باید د اوازو پر اساس نه، بلکې باید د حقایقو پر بنسټ وي. له دې مخکې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي وو چې په کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر معترضانو امنیتی ځواکونو ډزې کړې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې. د غزنی ولایت چارواکي وایي ناڅرګندو وسلوالو پرون مازدیګر د ناوې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې څارنوال او د هغه وراره په ډزو ووژل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادۍ راډیو ته ویل د څارنوال محمد حسن حلیمی پر موټر غزنی ښار ته څیرمه د ګنج په سیمه کې برید شوی.
گنج په ساحه کې د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ د ابتدایي څارنوالۍ پر څارنوال وسلوال برید ترسره کړی دی چې په ترڅ کې یاد څارنوال د خپل وراره سره یو ځای په شهادت رسېدلی او وسلوال هم له سیمې په تېښته بریالی شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر قاضیانو او څارنوالانو دا ډول هدفي حملې زیاتې شوې. د نومبر میاشتې په اوومه وسلوالو مخالفینو په لوګر ولایت کې د پکتیا د استیناف محکمې د دریو قاضیانو په شمول څلور تنه وژل. په یوه بله پیښه کې څلور ورځې مخکې د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې بګرام ته پر روانو افغان څارنوالانو برید وشو چې دوه یې وژل شول او دوه ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواک په څو عملیاتو کې لږ تر لږه 13 تنه طالب وسلوال وژل شوي. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د هوایي حملې پرون د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ په کپره کلي کې او د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ په قرلوق سیمو کې شوي دي. د بلخ ولایت د عملیاتو په اړه د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل
ای طالبا در اون منطقه تجمع کرده بودند و بالای اجرای حمله های تروریستی کار میکردند و برنامه میریختند که مورد یک حمله هوایی قرار گرفتند و در این حمله 16 تن از طالبان تروریست کشته شدند.
لبل خواد بلخ ولایت امنیه قمندان عبدالرشید بشیر وایی چه پرون مزدیگر در دشتیارچی ولسوالی پا قرلوق سیمه که در وسلوالو پریو مرکز هوایی برید وشو چې څوارلس طالبان پکې ووژل شول. د بشیر په وینا په وژل شویو کې یو قمندان او درې سرګروپان شامل دي. لازدې رادیو خبرونه اوري. یوې روسۍ څارنوالې د هغو څلورو کسانو لپاره د عمري بند سزا غوښتې ده چې په 2018 کال کې د روسیې د سن پیترزبورګ ښار په مترو کې د خونړۍ چاودنې په قضیه کې تورن دي. روسي څارنوالان وایي په قرغزستان کې زیږیدلی اکبرجان جلیلوف د 2018 کال په اپریل میاشت کې په ځان پورې تړلی بم د مترو په یوه ډبه کې والوزو چې 15 کسان یې وژل او 18 نور یې ټپیان کړل. دوهم بم د مترو په یو تمځای کې ایخودل شوی و چه شند کرای شو. سرنواله ندیش ده تخونو و پرون لقاضی و غختل چه ده حملو مشکوک ترا ابرار عزیموف او در نور مشکوک کسان تو تا ده عمری بند سزا ورکلی. تخونو و همدار از لقاضی و غختل چه ده قضی سر تلیلی پینزه نور کسان لعوویشتو کلونو تر اتویشتو کلونو پوری ده بند پا مودو محکوم کلی. د محکمه قاضی ورسته له هغه دا محکمه وزنډوله چې په تورونو کې د یوازینۍ میرمنې صحي وضعیت خراب شو او روغتون ته د رسولو لپاره یې امبولانس راوبلل شو. فرانسې د روسیې لخوا د اوکراین د هغو دریو کښتیو د بیرته سپارلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال د روسیې سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې ولجه کړې وې. روسیې دا کښتۍ پرون اوکراین ته وسپارلې. فرانسې ویلي دا به په راروانه دسمبر میاشت کې په پاریس کې د هغې جوړېدونکې سرمشریزې لپاره اسانتیا رامنځته کړي چې د روسیې او اوکراین د کړکیچ د هواري په هدف جوړېږي. د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وویل چې دا چلند به د روسیې او اوکراین ترمنځ ډیالوګ کې باور زیات کړي. بیان زیاتوي چې دواړو ولسمشرانو د راروانې دسمبر میاشتې په نهمه په پاریس کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د جوړېدونکې غونډې پر چمتووالي خبرې وکړي. په دې غونډه کې به ولسمشر ماکرون او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل هم ګډون وکړي. دا خبرونه د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ یا له هغه وروسته د کوم لوري په پلوي انتخاباتي فعالیت کې ښکیل شوي وي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 1200 په زیاتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړې، خو په 15 ولایتونو کې دا کار ځنډیدلی او په نورو کې دوام لري. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واوري.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوشنبه په ماخام د افغانستان د انتخاباتو په تړاو په څو پرله پسې ټویټري پیغامونو کې ویلي دوی به د ټولو هغو نوماندانو ملاتړ وکړي چې د خپلو اعتراضونو لپاره له انتخاباتي پروسو کار اخلي، نه د زور او تاوتریخوالي څخه. کابل کې د امریکا سفیر له خپل یو ټویټ سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه خبر پاڼه مخبره کړې چې پکې په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفتر مخ ته پراټول شو معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو ادعاوې پکې رد شوې. د امریکا سفیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اعلامیې د تبصرې په بڼه لیکلي داسې هیڅ شواهد نشته چې د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو پر ورځ او یا ترې راوروسته د کوم لوري په پلوي انتخاباتي فعالیت کې ښکیل وي. جان باس د افغان ځواکونو مسلکي چلند ستایلی او ټینګار یې کړی چې څرګندونې دي د اوازو نه بلکې د حقایقو پر بنسټ. ښاغلي باس که څه هم په مشخصه توګه د چا نوم نه دی یاد کړی، خو تر دې مخکې د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله او پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په کندوز کې پر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو مسله یاده کړې وه او په دې اندېښنه ښودلې وه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان ذبیح‌الله سعادت د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل تر 2 زیاتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ شوی. په یو شمیر نورو ولایتونو کې دا بهیر روان دی، خو په 5 ولایتونو کې سندیدل. ښاغلی سعادت وایي د پنشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې تر اوسه زموږ همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغوی د رایو د بیا شمیرلو پروسه مخکې یوسي. په داسې حال کې چې د رایو د بیا شمیر او څېړنې د اوسني بهیر له پایل مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معترضو انتخاباتي ټیمونو سره پرله پسې غونډې کړې وي او وایي د هغوی ټولو پوښتنو او اندېښنو ته یې تفصیلي ځوابونه ویلي، خو له دې بهیر سره د یو شمیر انتخاباتي ډلو په ځانګړې توګه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم مخالفت لا هم دوام لري. دا ثبات او همپالنې ټیم وایي د دوی اندېښنې او پوښتنې نه دي ځواب شوي. د دې ټیم ویان فریدون خوزون تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په دوو ورځنیو بحثونو او خبرو اترو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځوابونه نیمګړي وو او د دوی د قناعت وړ نه وو.
خاغلی خوزون وویل تر اوسه موږ له خپلو پلویانو څخه نه دي غوښتي چې د کمیسون د دفترونو دروازې وتړي، خو د افغانستان خلک حق لري چې د خپلو رایو دفاع وکړي او موږ یې ملاتړ کوو. نوموړي زیاته کړه
که چیرې کمیسون زموږ غوښتنې ته ځواب ونه وایي بیا موږ په نورو لارو هم فکر کولی شو چې یو له هغې څخه ممکن دا وي چې د افغانستان له شریفو ولسونو څخه وغواړو چې راووزي او د کمیسون پر وړاندې ودرېږي او خپل حق غوښتنه وکړي. مګر اوس خود جوشه باندې خلک راوتلي دي، مخکې هم په خود جوشه ډول خلک راوتلي دي. موږ تر اوسه هم د کمیسون ته د خبرو دروازه پرانستې ده. کمیسون باید فکر وکړي، کمیسون ته مو ویلي چې دا پروسه باید ضرور ودرېږي او زموږ قناعت د قانون له مخې حاصل کړي.
بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د قانون سره سم واک لري چې مشکوکې رایې بیا وشمیري او پایلې خلکو سره شریکې کړي. نوموړی وایي دوی د ټاکنو له خپلواک کمیسون غواړي چې خپل کار په شفافه توګه ترسره کړي او ولس ته د ټاکنو نتیجه زر تر زره اعلان کړي. د یادو دوو انتخاباتي ډلو په څیر د ولسمشرۍ د څوکۍ نورې انتخاباتي ډلې هم د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په اړه د کمیسون په پریکړه سره ویشلي نظرونه لري، خو د دې ټولو عام افغان رای ورکوونکي بیا پر دې وښوله دي چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې افغانستان کې له څو انتخاباتي تجربو وروسته اوس باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا وړتیا او ظرفیت درلودای چې هم یې پر ټاکلي وخت پایلې اعلان کړي وای او هم یې په چارو کې پر شفافیت د ټولو لورو باور موجود وای.
غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې دونې خبريږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اوري او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو اقدام ځنډېدو ته کتلې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په دې هڅو کې ځنډ د دې لامل کېږي چې له طالبانو سره د خبرو بیرته پیلول نور هم پیچلی سي. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې افغان ولسمشر د طالبانو د لوړ پوړو غړیو انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان د راخوشي کولو له اعلان راهیسې څو ورځې تیرې سوې، خو هغوی تر اوسه په زندان کې دي. ویل کېدل چې د دوی د راخوشي کېدو په بدل کې به په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه ښوونکي کوین کینګ او تیموتی ویکس د طالبانو له منګولو راخوشي سي. دا دواړه پروفیسوران د 2018 کال په اګست میاشت کې په کابل کې وتښتول سول. د طالبانو او حقانی شبکې د غړو د راخوشي کېدو په اړه د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبانو د مبادله شرایط نه دي پر ځای کړي او همدا لامل سو چې د مبادله پروسه وځنډېده. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکلي له برمتنیول سیوی سره د زندانیانو مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له غیر رسمي خبرو یوه مسأله وه. مقاله کې راغلی تر اوسه څرګند نه ده چې خبرو له درې دوه وروسته کوم پرمختګ شوی او کنه. له طالبانو سره د امریکا رسمي خبرو شاوخوا لس میاشتې دوام وکړ، خو د سپتمبر په 15 تر هغې حملې وروسته چې پکښې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل سول، د امریکا ولسمشر دا خبرې لغوه اعلان کړې. وال سټریټ ژورنال په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د بندیانو ځنډېدلې مبادله د سولې د خبرو پر لور ګامونه ورو کړي دي. مقاله لیکي افغان حکومت د شنبه په ورځ ویل چې وروسته له هغه چې د سولې په خاطر د دوو بهرنیو ښوونکو د راخوشي کېدو په بدل کې د طالبانو د درو مشرانو د راخوشي کېدو پریکړه ناکامه پاتې سوه، دا پریکړه له سره ارزوي. ټاکل شوی وه په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو چې یو امریکایي او بل استرالیایي دی په بدل کې درې طالب سخت دریځي د افغانستان له زندانه له راخوشي کېدو وروسته د قطر پلازمینې ته سفر وکړي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې د دې توافق د ناکامه کېدو لاملونه نه دي په ډاګه سوي، خو مقاله د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي طالبانو د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په لوګر ولایت کې او د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په حمله کې د درو کوچنیانو په ګډون 12 کسان وژل او په دې اقدام سره یې له توافقه سرغړونه وکړه. د سه شنبه او چهارشنبه د حملو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. مقاله لیکي د سپتمبر له لومړیو کله چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا او طالبانو د خبرو د لغوه کېدو اعلان وکړ، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد غوښتي چې مذاکرات ژوندي وساتي. مقاله د امریکایي چارواکو له قوله یادونه کوي چې ښاغلی خلیلزاد غواړي ترامپ قانع کړي چې امریکا له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیرته پیل کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ټانګي یا ګاډۍ پاړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پانی پت د فلم له لوبغاړي ببرک اکبري څخه د دغه فلم جاج خلو.
خبر او مچ د فلم ان شاء الله د افغانستان د پاره د افغانانو د پاره یو ډېر لوړ فلم دی، ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی. د احمد شاه ابدالي په باره کې بابا باره کې دی.
په فنکار برخه کې به د محمد رفیع غیاسی سره د هغه په فن خبري وکړو.
نو هغه هغه خبره په فکر کې ونه ماتل چې زه تا کوم واده جمع سره کړی هغه به سر ترسه مولا پسترګو.
په ځر پانه کې به لنډ کیسه شاعر واوري.
ځوان خپل اوږدې چرنې د غوښ شاته کړې، لږې به پانه راويسته څه ولیکل.
او په ورېښمین خیال کې به د غنی خان شعر له علي بابا خان څخه واوري.
غنی خور د سغم ندارو لري نتم کل جهان د سترګې سترګې نشته سترګې داستنم. غنی 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 خور د سغم ندارو لري نتم کل جهان د سترګې سترګې نشته سترګې.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې 24مه نیټه د کتاب او کتابخانه له نړیوال ورځ سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانه په نوم منځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانه په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی، او کچېری کتاب نو نو اوسنۍ محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه بشي چې د دغه ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانه سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسو ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانه رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانه سره اړیکه ډیره کمرنګ بریخي، خای بیلابیل لاملونه ولري. خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانه فرهنګ لمنځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانه او کتاب سره سطحي برخورد کوي یې راتلونکي لستونزو ډک دی. نو پس ویل شو چې هر انسان ته بوی چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله خبرونه پیلو او په پیل کې له فرشتي مرسل نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان یو لرغونی اثر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان یو لرغونی تاریخي اثر چې د بودایي دورې له درېمې څخه تر څلورمې پیړۍ اړوند ګڼل کیږي، په هانګ کانګ کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین پوهان محمد رسول باوري ته د افغانستان یو خواخوږی ګبریل شاین وسپاره. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند ویل چې دغه تاریخي اثر په ځانګړو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان باوري ته وسپارل شو. پوهان باوري له ګبریل شاین څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بدای له ډیپلوماټیکو لارو وستایي او همدارنګه یې ټینګار وکړل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ژمن دی چې خپل تاریخي قاچاق شوي آثار بیرته هیواد ته راوګرځوي. شاهین د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دا آثار یې څو کاله وړاندې ترلاسه کړی و او هغه مهال پوه شوی و چې دا د افغانستان اړوند دی، خو ولې تر اوسه داسې مناسب وخت نه و پیدا شوی چې دا آثار خپل اصلي ټاټوبي ته وګرځوي. د یادولو وړ ده چې دغه اثر د یونسکو په نړیوال کتاب کې ثبت او راجستر دی او د افغانستان ملي موزیم په کتلا کې هم انځور شته او دې ته ورته نور اثر هم په ملي موزیم کې شتون لري او همدارنګه دا اثر د شترک سیمې له آثارو شمېرل کېږي چې ډېر ژر به هېواد ته راستون او په ملي موزیم کې به نندارې ته کېښودل شي. اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست یاسین ساپی په مشرۍ تیره اونۍ د واټونو د نومولو کمیسیون ناسته وشوه. په دې ناسته کې د کابل ښار د 15مې، 16مې، 18مې او 19مې ناحیې د بیلابیلو سیمو د واټونو د نومولو د لست او همدارنګه د واټونو د نومولو د څلورو وړاندیزونو په اړه چې دولتي او خصوصي بنسټونو له کابل، بغلان او بلخ څخه د واټونو د نومولو کمیسیون ته لیږلي وو خبرې وشوې. د کمیسیون غړو د وړاندیزونو له څېړلو وروسته د هر وړاندیز په اړه لازمې پریکړې وکړې. دغه راز په غونډه کې اسنی ساپی ټینګار وکړل چې د واټونو لوحې باید سمې ولیکل شي، املا او انشا ته یې پاملرنه وشي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د غورات په ورځ زیاتیدونکو ګواښونو په وړاندې چې په هیواد کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو او رسنیو کارکوونکو ته متوجه شوی دی خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. حامد کرزی د سیاسي مسلو او د نورو مواردو د تحلیلګرانو پر خلاف وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره سره چې په هیواد کې د بیان د ازادي زندۍ کول څرګندوي ویل، د بیان ازادي او له دغه اساسي حق څخه د ګټې اخیستنې په کار کې د خلکو مسؤلیت ته پاملرنه په وروستیو کلونو کې د افغانستان یو بنسټیزه لاسته راوړنه ده او په هغو هیوادوالو برید چې له خپلو حقونو څخه ګټه اخلي د خلکو د ازادي په وړاندې یو ډېر جدي ګواښ دی. د افغانستان خلک تر هر راز شرایطو لاندې د خپلو حقونو او ازادیو دفاع کوي او د هغو ژورتیاو او پراختیاو غوښتونکي دي چې پخوانی جمهور رئیس زیاته کړه. د بیان د ازادي ساتنه او د هیوادوالو د امنیت تامینول د هیواد د امنیتي بنسټونو اصلي دنده ده. د افغانستان خلک د دې حق لري چې له قانون څخه د سرغړونې او د بیعدالتۍ پر وړاندې او دغه راز په هیواد کې د دایمي سولې د تامینولو لپاره چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده د خپل اعتراض غږ پورته کړي.
ګاډۍ یا ټانګه د منځنۍ اسیا په اکثرو سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغلی او اکثر خلک یې نه کاروي. ګاډیو زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعری او ټولنیز ژوند ژواک څه تاثیر غورځولی و؟ که چیرې موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو داسې ډېرې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپلو لومړنیو اسانتیاو په موخه کارول او اوس له منځه تللي. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شو چې د ګاډۍ پاړۍ راپور برابر کړي.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیت زیر شو، نو ډیری داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنۍ اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپل هوساینې په فکر کې شوی، نو له بیلابیلو مادي او معنوي توکونو څخه یې په خپل ګټه استفاده کړې ده. انسانانو د خپل ژوند د هوساینې په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه او له دوی څخه یې د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړې ده. ټانګه یا ګاډی هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خراب شوي چې بیلابیل توکونه پکې انتقال شوي، او کله دومره ښکلی شوي چې ان شا او نوې پکې لیږدول شوي ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشروع دی، یوازې شکل نوې تغییر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې موږ واقع ته د ټانګې اصطلاح نه استعمالول، موږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاده، بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو ګاونډي هیوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده. خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډېر پخوانه موجود دی، ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا خو موجود به نه و، نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کول، خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډۍ به جوړول او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړی او قیزه کړی و او د هغه اس په واسطه به دا ګاډۍ چلېدل روانېده، او البته یو کس به و چې هغه ګاډۍ به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله.
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډۍ یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان، اوسنی پاکستان، بنګلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده، خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه.
مثلا دوه کسه درې کسه به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کېسي، یا دوه کسه به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې موږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې موږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخنی خلکو به هم ته ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې لیدې وو، اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې به تلو، یعنې په دې ګاډۍ کې به روان تلو. نو دا یو وسیله وه د نقلیه هغه دپاره، د خلکو د وړلو راوړلو لپاره، یعنې د ټیکسي کار.
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسی او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزند په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده په ادبیاتو کې، یا په فرهنګ کې، یا په دا ولسی ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي، او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه موږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده نه پوهېږم داسې، او هغه د ټک ټک خیژي، او د ټانګه را روانه ده نه پوهېږم لالی مې را روان دي که داسې، او ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د تا او بلدا دي چې دا د ټانګې دا سورلي چې دا ډېره خوندوره پدې ده چې آزاد فضا ته شیشې نشته دي، په نور کړکۍ نه لري، هغه ډېر خوند کوي، د شمال لګیږي.
د نوموړي په خبره چې په خپله هم د ټانګې سورلي کړي چې ځانګړی کیف لري، خو د انساني عواطفو له مخې پر څاروي زړه خوږیږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګډې کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان الله لرمال وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دغه وسیلې سورلې ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه په اکثره په خارونو کې مشته، په کلو کې مشته، عمده د دې واقع فواید چې دیده دي چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړې هم نه کوي، او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم سره پاک وي، او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم داس د پخو غږ وي، ټکو ټوک وي، هغه ځانته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوې وړه، او دا زموږ د کلي دود وو. په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پېښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی و، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ و چې هغه واده و، د واده سیستم هم داسې به روانه. خو په عموماً کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف هغه خوند چې په هغه وخت کې و شاید اوس موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف او هغه خوند ځانته و.
د ښاغلي لرمال په خبره چې دوی په کلي کې به د ناوې لپاره ځانګړې ټانګه او اسب جوړېده.
ناوې یوازې ټانګه نه جوړولې، د ناوې لپاره هغه اسب هم په ګلونو پوښل، د مروی زین به ورته جوړاو، او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله. د ناوې لپاره ځانګړې جوړول، او د ناوې نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شي، حتی زوم هم نه، یوازې به هغه ناوې پکې ناست او پلي خلک به ورسره روان وو چې څو پورې خپل خاوند تر کوره پورې ورسوي. هغه زینه تغه ښکلای چې دغه ټانګې ته ورکړې وه، همدا همدغه د مروی وبدل شوی لاسی صنایع توکیو
دی وای چې ټانګه هوا هم نالوده کوي او د ډیر تیز غږ درلودونکو وسیله هم نه ده خو سی ځای موټر نیولای دی د کابل ښار اوسیدونکو میرګل چې په خوای ګاډي درلودله خپل تجربه را سره شریکوي دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آس خدی لاغه به وورو
لرګونه به جوړ کړی و پښې به ورکړی و داسې یو خبره خو تنا به کې واچو دا به تحقیق خلک به کسپرېده یو ځای بل ځای ته هغه تاریخ د ما په زړه کېږي مخ سپینګیري په مزار کې هم ډېرې وي په نور ولایتو کې هم ډېرې اوس هغه بګۍ اوس نهشته اکثره جایې کې ټول یا موټر دی یا رکشا ده یا مثال هغه وخت کې اقتصاد هم کمزوری او دا وسایل هم کم نو له پیاده نه خو خود کې سپور به سي وزن سامان به سره دایم د سره وړی سو خاص ډېر ښه رفتار کې یو قسم آسونه دي یرغه ورته وایي په یرغتو بدله ډېر ښه خوند به کوي یو قسم یا بوګا دغه به بیا د سیسټم بګی به وهل د اسای پزابوي نو اکثره به خلکو د يرغه اسونه خسته درلو دم تاتاری اس په بیورتوی له ډیر ښه اس په بیور دا د مملکت موټر لکه جهاز دسیو 2 کیلومتر 3 کیلومتر 15 کیلومتر 10 کیلومتر بلری هم 300 ساتو کې بزان رسورس
نو موري وای چې اوس د اسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثره خلک اسونه نساتي دا ځکه چې د ساتنه ځانګړي ستونزې ګالل غوړي اوریدونکو د کابل ښار په کارتینل سیمه کې مو یو غاډي وکټله په غاډي کې د غاډي وان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومیده ناست و لغه مو پختل چې په غاډي کې اولی سفر کوي هغه ویل
ما خو په غاډي کې په زلون زلون سفر کړو د احتیا هم یو ښه وسیله ده کار څومره لری ځای وي سفر پکې خوند کوي بل خبر دا ده چې هوای پاکه ده شیشې نه لري د ټکر خطر پکې نشته او غني نوري خې غني هم لري
د دې خبره چې تل کوخه کوي چې په ګاډي کې سفر وکړي او له سفر ځنګړی خوند اخلي ټنګه چلون کوي حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډي کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو پښمیر ګاډي موجود دي
شل کال کیږي چې زما دا قسم دی مخا و ډیر خلک پټانګه کتل مګر اوس نه دي ځکه چې موټر نه زیات شي ودي او په کم وخت کې رسول شي په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان خزي او زاړه زی اکثره هغه خلک کیږي چې غریب دي
د دې خبره چې دای هم کوخه کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او لامدغه موټر په استفادې سره په کابل ښار کې ټکسی ونی وکړي خو د کابل ښار اوسنکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي
ټانګه ډېر کله مخکې راغنه مخکې فکر کوم په تاریخ کې هم ټانګه راغلی او په تاریخ کې چې کله مونږ ایلول وګورو دا اکثرا د شاهانو پورې اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وجود لپاره و چې هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله نن سبا ټانګه له منځه تللې ده په اکثرو سیمو کې کېدی چې ډېرې کمې وي خو زه فکر کوم چې نننیو شرایطو ته په کتو سره د ټانګې اړتیا هم نه لیدل کېږي ځکه اوس هغه نړۍ رانږدې شوې ده تقاضاوې ډېرې شوې دي غوښتنې ډېرې شوې دي نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک یو ځای ته ورسېږي موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسېږي نو فکر کوم ټانګې نه توقع کوو چې نن د ټانګه وي کېدای شي په موزیم کې زه درسره منم خو هغه نه باندې زه د دې پلوی نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې دغه نقلي وسیله په توګه استفاده وکړو
فکر زده وایي چې ګاډي جوړول باندې کې چیرې څوک وخت مصرفوي نو په کار ده چې په کوم پرمختللي توک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې لګاتو برخمن شي
ټاکل شوی چې د پانی پت په نوم د بالیوډ نوې تاریخي فلم په نږدې راتلونکو کې په سینماګانو وښودل شي د پانی پت فلم داستان د افغان امپراتور احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د پانی پت جګړې تاریخي مسایل رانغاړي خو له یو شمیر افغانانو سره د پښتني او اندېښنې پیدا شوی چې په فلم کې به د نننی افغانستان د موسس او د افغانانو د تاریخي اتل احمد شاه بابا څیره په څه ډول انځور شوی وي د هنر جاج په ننانې برخه کې د پانی پت د فلم په اړه احمد تکل د دغه فلم لوی او افغان لوبغاړي ببرک اکبري سره چې په سیوډن کې اوسې مرکه کړي خغلی اکبري چې په دې فلم کې د احمد شاه بابا د یو نږدې ملګري رول لوبول د مرکی په پیل کې د پښتني ته جواب وویل چې په دې فلم کې د رول لوبولو لپاره څنګه غوره شو
هنر جاج
پانی پت فلم کې ما کار چې شروع کو د ما ته خپل د انډیا دی طرف نه درخواستي وشول چې کوم داشو توش گورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی ته زه چا معرفي کړی وم په دې خاطر چې دې نه مخته ما تورباس فلم شروع کړی دی هغه خلکو ته پته وه چې زه یو افغانی اکټر یم او دوی غوښتل چې زه دې فلم کې دوی سره کار وکړم او د ما رول مین زه د سنجیدات شای لاس یم او نږدې عسکر یا وفادار عسکر یم او سنجیدات د احمد شاه عبدالی بابا رول لوبوي یعنی زه د احمد شاه عبدالی بابا مین وفادار سپاهی یم عسکر یم
د دې فلم تخنیکی چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي
دا فلم انشاءالله په خیر سره شپږم دسمبر ورلد پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم دسمبر باندې
اکبری صاحب کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدی او هغه د ګډون قرارداد یا کنټراکټ مو لاسلیک کاوه تصور مو درلوده چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به په تیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي
زه چې کله د فلم نه خبر شوم ما نه درخواستي وشو چې د فلم کې به زه کار کوم زه خبر وم چې دا فلم ان شاء الله د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی د احمد شاه عبدالی په باره کې بابا باره کې دی نو دا ډېره غټه خبر وه
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به څه رقم وي یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي د افغانستان د ملي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلې هم دي ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي فکر کوئ
دا فلم تاریخی فلم دی نو تاریخ چې چل وستلی وي چې احمد شاه عبدالی بابا افغانستان نه راغلی و او څه شی کړي وو هغه رقم فلم جوړ شوی دی انشاءالله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بله خبر شوی وي دا تاریخی فلم دی تاریخ نه هیڅ څټ شوی نه دی ځکه چې دا ډیریکټر همیشه تاریخي فلمونه جوړوي ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي لکه جدا اکبر لګن ټول تاریخي فلمونه جوړ کړي هم دا غسه تاریخی فلم جو کړی دی
د پانی پت فلم شوټینګ څومره وخت دوام وکړ او په کوم کوم ځایونو کې د دې اغم صحنه اخیستل شوې دي
دا فلم تقریبا یو کال ونه و شوټه څوره شوټینګ وکړو او زیات شوټینګ په راجستان کې وشو جایپور باندې نو فلم اوس ټول کمپلیټ شوی دی ارشه شوی دی بس خو وړه کوچ نشان چې پاتې ده غم پر کېږي ان شاء الله شپږم تاریخ ته فلم را ریلیز دی
اکبر صاحب مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل یادونه وکړه د دې فلم په اړه کې یو څه معلومات راکړئ
تورباس فلم ما د پانی پت نه مخته شوټ کړی دی او شوټینګ یې ټول کمپلیټ شوی ایډیټینګ یې شوی دی بس انشاءالله نږدې وختو کې ریلیز دی غم جنوري شاوخوا ته د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په داخلي لس کالو کې طالبان افغانستان څنګه حالات دي څه شی شوي دي څوک دي په دې فلم کې د خودکشي د شیان ماشومان څوک تیاروي څوک دي د شاته هغه هم ډېر ښایسته فلم دی ډېر ښایسته میسیج دی افغانستان د پاره افغانانو د خلکو د پاره د تورباس فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي نو د سکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوي کولای چې هغه په ځان خطر واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي دا فلم به موږ په قرغیزستان کې شوټ کو
له تورباز او پانی پت پرته خوانی فلمونه هم شته یا د راتلونکو لپاره هم څه پلان لري
زه خو خپل په سویرن کې زندگی کوم سویرن کې می سویرنی فلمونه هم جوړ کړی دي او دغه دواړه ما د بالیوډ فلمونه د چتر وسه کمپلیټ شوی دي اوس په یو بل فلم کې شوټینګ لګیا دی رواني ما په کې چې شدت نمیږي بالیوډ فلم دی او دنه او دنه علاوه د ما یو دوه نور فلمونه هم روان دي ان شاء الله غو شوټینګ به هغه د بالیوډ فلمونه دي او شوټینګ به ان شاء الله په بل کال د جنوري نه بعد شروع کیږي
او ورسته پښتنه دا چې لومړی تاسو سینما ته څنګه مخکړه او څنګه د هنر ترغلی
د فلمو سره د پخوانه ماشاو کو اکټینګ سره بس سویډن کې مدلته سویډنی کو د اکټینګ کورسونه وایل او خپل کالج نه بعد چې خپل کالج پورا کو هغه نه بعد مې سویډنی کورسونه د فلمو د پاره وایل فلمونه ته مې شوق د مختنه وو نو بیا بالیوډ ته نه نتل ډېر په مشکل وو خو چې کله د ترباز چانس مالا ملاو شو چې ما بوډی وای ما پښتو وای ما کاورا به د افغانانو اکټینګ رول لپاره دغه لپاره ما ته درخواست وشوله دغه زما اول فلم و چې هغه ترباز کې زما ډېر مین ډېر مهم رول دی او ډېر ښه په شوق جوړ شوی دی نو دې خاطر باندې زه فلمو ته رانونه تلم او په ډېر شوق په خوند کار کوو بس
محمد رفیع غیاسی یو له ځوانو سندرغاړو څخه دی چې د موسیقي په برخه کې کورنۍ شالید لري. هغه وایي چې له موسیقي سره د بیکچی مینی پاساس کوخخ کړي چې د پښتو موسیقي ته ځانګړې رنگ ورکړي. د فنکار په نننې برخه کې زموږ همکار تمنا واحدی ورسره د هغه په فن خبرې کوي.
فنکار الوړی خاطاس ته خره غلاس يم په خیر غلې زمونږه استودیو ته
ډېر مننه کوم زم په خپل نو بس سره سلامونه تاسو ته او د آزاد رادیو طریق نه ټولو او ردونکو ته وایم الی چې روغ جوړ صحت وي ټولو د صحت په جامو کې پټو سي
مننه په دې هله چې تاسو مروغ سلامات اوسئ خوشاله شوم چې زمونږه استودیو ته راغلې نو په سر کې کده خپل د شخصي ژوند پاک لواندې ما ته وایاس چې مثلا تاسو سم ده چې نوم محمد رفیع غیاس ده محمد رفیع غیاس سوق ده د کوم کورنۍ پوری تړاو لري او کوم وخت نه موسیقي ته مخه کړله زده کړې دي چیرته کړې دي دغه ټول مفصل معلومات ما ته راکړي
سترګو زه د استاد غیاس مسیما استاد شاولی او د دې کورنۍ ریما او زده کړې مې هم په خپل کورنۍ کې کړې دي چلو ته تر مې زریلې غیاس او پلارجان نه مې او نیکنه مې غیاس استاد نه او تحصیل پړم ویلې تحصیل میں تقریباً مکتب میں کلاس کرے دولسم درم کل پنتون میں ٹیکنالوجی دی بھی بخش لا برتوار ہوئے ماں علاج سوال میں مترشی ہوئی
دیر خ تاسو کی پسار سر کے ماتا دا ہوا یا چھ کم وقت تاسو موسیقی تا مخا کرلا
تقریباً ز یو لسکلنو مچ ما موسیقی تا مخا کرلا اور کچھ نہیں ہوما نو موسیقی سره مې علاقه او شوق ډېر زیات و چون زما ترونه او نیکه مې دوی به سندرې ویل زما به ډېر خوښېدل نو چې څه وخت بره چې زه سندرې وایم نو هغه د هغه ارمان مې د خیر خدای پوره کړ نو زم کوم تم سندرې وایم زیات نه
ما ستاسو سندرې اورېدلې ډېر ښکلی غږ لري ډېر ښکلی سندرې تاسو وایې دا چې تاسو سندرو ته مخه کړه دا ستاسو علاقه وه که دا چې ستاسو کورنۍ مثلا ټول هنرمندان وو د هغې سره مو سیالي کړې ده چې تم باید د هغې په صف کې ودرېږي که څنګه
سیالي مسله نه ده چون زما خپل موسیقي سره ډېر زیات شوق د ماشوموالي نه او کله بچ مکتب دوره کې ومنو میزبانی باندې سم سندرې په میولې سنسان باندې ناش سوراته نو غي به ورته ما وسندر ما ورته سندر غړې کې دې شم غي ویلې هاو چې کوشش وکول نه کیږي نو زما شوم ټوب نه مې شوق غیر د کورنۍ نه چې زه د هنرمندان د کورنۍ نه ما نو زما شوم ټوب نه ډېر زیات شوق نو دا دې بس ان شاء الله کوشش کوم چې د مستقیم طریق نه او د خپل مسلک طریق نه خپل هوادو لته په سي توګه خدمت وکړم
ډیره زیاته مننه نو کیږي مونږ ته دا مو وایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې د موسیقي په برخه کې چیرته او له چا سره مو شروع کړې وي
لومړنۍ زده کړې مې د خپل پلارجان سره په کور کې پلارجان سره مې زده کړې کړې ده چې هغه به ماته المونیم خودله او بیا په سر کې را سره आवाज خني आवाज کوشش کو بیا غي نه بات مې تر زریاله غیاس چې مو استاد دي هغه را سره زحمت باسه لري
خا خا ډیر ښه دغه شیرونه تاسو له کومه کوي د چا شیرونه ډیر وایي په سندرو کې او کوم ډول شیرونه مخ خوخیږي چې ورڅخه کلب جوړ کړي
شاعران خو ډیر زړه د نامي خدا الله دې نورم زیات کړي
امين امين
او زړه د نږدې خلق دي چې دې نه هغه جامع لګ زرا مشکل باندې تمامي ورته نو هر شاعر زړه د نږدې دی هر شاعر چې ماته شعري روزه دغه په شعر کې یو نظر ګورم یو مفکوره پکې ګورم یو مسیج یو پیغام پکې ګورم نو هغه شعر انتخابوم چې جامع ته فساد ورکوونکی نه وي جامع ته مزر نه وي، جامع ته هغه شی تقدیموم چې هغه خون پکی وي، ذوق پکی وي، مینا پکی وي، پیام پکی وي، داسې ډیرا شیان نور پکی وي. دغه شی زما انتخابوم، غزلیات انتخابوم. اوس خو دور غزل ډېر زیات خلک نوري، مست سندرې اوري، زه مست سندرې ډېر زیاتې وایم.
مست سندرې ډېر وایي، مست سندرې یعنی ډېر لری. ښه، که اوس راته یو زمزمه وکړي نو کومه سندره به ماته زمزمه کوي؟
زما تقریبا څلورمه سندره به په خیال مې څلورمه سندره مې غزل دی، دغه به تاسو زمزمه کړم. شیر د شعیب جان دی، کمپوز پخانی دی، غزل هغه لیکلی دی. گله نه کوم د چانا، زه مجبور ما جانانا، خفن شیت لمانا، زه مجبور ما جانانا، گله نه کوم د چانا، زه مجبور ما جانانا، خفن شیت لمانا، زه مجبور ما جانانا، گله نه کوم د چانا.
نام خدای ډیر ښایسته. نو کیږي د دې سندرې پاک له ماته لږ معلومات راکړي چې دا سندره تاسو کله ثبت کړې ده؟ آیا کلپ مورته جوړ کړی؟ نه ده جوړ کړی. دا ویډیو ده که آډیو ده؟
بلې، هم ویډیو ده هم آډیو ده. کلپ مورته جوړ کړی دی، تقریبا څلور کاله پنځه کاله مخکې مورته جوړ کړی دی. هغه وخت کې زه هم داسې نوي نوي ګیره ورې ته راغلی، نو تقریبا یو لسم سنف د مکتب کې وم چې ما دا کلیپ جوړ کړی دی.
دغه د کلیپونو په اړه ماته ووایه چې کلیپونه تاسو معمولا چیرته جوړوي او څوک تاسو سره مرسته کوي؟
شکر دی، زه په خپل هیواد باندې شکر گزار یم او شکر پې بده باسم چې خپل افغانستان کې زما داسې ځای نشته دی چې زه په خارج نه ورکوم. زما ټول کلیپونه چې تر دې دمه مې ثبت کړي دي او شټونه اخلم سپتومه، نو ان شاء الله داخل افغانستان کې وي او سب کړم ټول مکمل په داخل کې دي.
پروډکشن هم بیا لري، مثلا تاسو خپل خپل کلیپونه جوړوي کنه؟ کوم پروډکشن؟
نه نه، پروډکشن نو هر پروډکشن چې زموږ خوښ شي اره شي خه کار کوي هغه ته ورزو. او تر دې زموږ پورې په عرفان صافی مې کړی دی. عرفان صافی ډېر سینماګر دی، سنگین اسماعیل سنگین ډېر ښه شوټر د کیمرې دی، په دې باندې مې شوټ کړی دی. او بس دې ډېر ښه کلیپونه جوړي او کوشش کوم ان شاء الله دې نه بعد عمرزاد ته لاړ شم او داسې باربوت ته لاړ شم او نور داسې ډېرې پروډکشن چې دي وارې بس خپل هغه سیستم کارونه لري.
تاسو ویلې کنه چې زه ډاکټر هم یم، په سر کې کاته تاسو فکرې زه متوجه شوم یوې خبرې ته، هغه دا چې مثلا تاسو یو هغه مسلک مو له دې مسلک سره ډېر ځمکه او اسمان فرق لري، څنګه توانیدلې یاستئ چې مثلا دا دواړه همزمان مختوي سي؟
دا زما د کورنۍ ډېر لوی یو ارمان دی او ډېر یو غټ فکر دی زما په اړه چې ما مکتب خلاص کنو. ما سره په هر کار کې زما پلار جان ډېر او مور جان مې ډېر زیات را سره همدستی دي. نو ماته زما چې کله مکتب دوره کې نماز بیولوژي مضمون ډېر زیات خوښېده، چون هغې کې طبي خبرې دي، طبي لحاظ سیستم دي، نو ډېر ښه به مې ویلې او ډېر به مې زر زده کوو. نو بیا مې پلار راته وویل چې زویا څنګه کې، نو ما به ورته ورته وویل چې پلاره زه کوشش کوم. یو دفعه مې ورته وویل زه ډاکټر درد چې وایم نو زه باید ډاکټر شم. نو هغې هغه خبره په فکر کې وه، نو ماته ویل چې زویا تا کوم واده چې ما سره کړې هغه به ته سرته رسې. ما له په سترګو لاړم، داخله مې وکړل، نو تر دې دمه پورې بس کوشش کوم چې درس ویم او خدمت وکړم
ان شاء الله چې راتلونکي کې به ډېر تکړه ډاکټر هم وو. تاسو بیا سره له دې چې تاسو سندرې وایي مثلا زده کړې کوئ او محصل هم یاستئ، د طب په برخه کې زده کړې لرئ، نو بل کوم کسب او کار هم لرئ یا نه؟
نه، بل کار نشم کولی چون زما بوختیا ډېرې زیاتې دي. هلته کله کله لابراتوار کې ډېر زیات مشکل خلق کېږي عملي کارو کې، او بیا راځم دفتر کې ځینې شروع کمپوزونو باندې کارونه کوم، بیا درسونه دي، بیا امتحانونه دي، نو هغې ته آمادګیا نه دي. غیر دینه زه نور کار نشم کولی او د شپې محفل ته ځم.
که اوس بیا هم ماته یوه زمزمه وکړي نو کومه سندره به زمزمه کوي؟
یو مسته سندره مې ده تا به زمزمه کوم.
اتمان والی نه مهرباني.
ستا د چارګل سلور پری د لیلا دا سرا توای دوی یاری دی، دوی د زل قاتل بنا لیلا دا سرا توای چارګل می زور دے، او بل بنو جوڑ و مال لا دا سرا توائی چرگل میں زور دے لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے
نام خدا ډیر خیسته داستا خپل سندره وا
بل خپل سندره
دا شیر بیا ته چاو
شیر د شغا زهین دی کمپوز دی فلکلوری دی
ها 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 ډیر زیاته مننه یو خپل سندره باید کوم ځانګړنې ولري یو هنرمند ککله غواړي چې سندره وای او هغه سندره تل پاتې شي نو کوم ټکی باید هنرمند په پام کې ولري
اول خو بده وایم چې شاعر لور شاعر انتخاب وکي چې مشهور وي مشهورتیا پورې پرې ده اغه شعر چې ادبیات لیکي یو ځانګړی مفهوم پکې وي یو ځانګړی میسج پکې وي او ښه کمپوز وي ښه موسیقي وي او ښه آواز وي نو بیا سل فیصد شو نو داسې نه وي چې 50% آواز صحیح 50% موسیقي خراب وي نو هغه بیا موسیقي کیدی نه شي او هغه سندره کیدی نه شي دغه وړتیاوې باید پکې وي
بله او که یو صحیح هم کم وي نو سندره کې مشکل پیدا کیږي
مشکل پیدا کیږي
تاسو ته کوم بوس څوک جوړی
ما ته اکثر پلار مې جوړی ارجان مې جوړی پردیس غیاس
داسې که کوم بل چا باندې کله وغواړي کمپوز جوړ کړي بیا به په چا جوړ کړي
نو شته دي کمپوزران ډېر زیات شته دي زما خپل تر مې دی استاد مې سر علي غیاس سر ولی افغان چې کمپوزونه جوړي خوشحال عمر دغه سي او بیا د غیر زمون خپل کورنۍ نه ماستر علي حضرت چې خو موسیقي جوړي خو کمپوزونه جوړي او داسې ماس خان دی پېښور کې او ډېرې هنرمندان نور چې ښه موسیقي جوړوي ښه کمپوزونه جوړوي
بله تاسو د ګانا سندرې ویلي
بله یو الک سره مې ویلي دي
خزینه او سره خو دې نه دی ویلي
نه خزینه سره مې تر اوسه نه دی ویلي خو آینده کې کوشش کوم انشاءالله چې دا سندرغاړي سره ووایم چې هغه ورته وي پکې او کوم چې زه وړم هغه شې
مثلا چا سره وایي
مثلا نو سندرغاړي ډېر زیات دي نو زما چې په دې فلم فیلی حالت کې خوخه ده عنایت غزل ها
ها
چندې را خسندر غاړې ده
بالو
او نو دا څه څوک نه ګور ها
ها په دې هله چې تاسو خپل دې هله ته هم ورسېږئ هغه سره او کولای شي سندره ووایي ان شاء الله مو وایو
سندر غاړې بل ده چې ستاره یونس
ها ها په
خبر کې
یونس bale په خبر
چې هغه ډېر یو خبرتیا وی لري خپو هلری خیستداد لري
bale ډیر خپلای غاګم
لري خپلای لري
bale bale ډیر زیات مننه کور آباد په اخر کې یو لاند غوند یو زمزمه بل مونږ ته وکي بیا بنو خدای په باندې وکړو
پسترګو زمزمه به درته زمزمه کوم چې یو غزل به درته وایم صحیح ده
سما ده مهرباني
هو ګورات ماتا ستا نظر کی څنګه خارم زم مظلوم د مینې دے منظر کی سنگ کارم ز مظلوم دمینے باغ کی بلبلان سے شائن پدنگ غرونو کی باغ کی بلبلان سے شائن پدنگ غرونو کی یار ریختا آیا دنگ غرو کی سنگ کارم یار ریختا آیا
نام خدا ډیر زیات کولای او ډیر زیات مننه د چ موږ ته مو وخت راکو
السلام تاسو ته سلام ډیر زیات مننه سلام تاسو
مننه خوشاله اوسئ
اجمل پسرلی د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې د ژوندانه بیلابیلې برخې په خپلو لنډو کیسو کې رانځور کړي دي. هغه په خپلو لنډو کیسو کې د اوسنی زمان مصروف ژوند ته هم پام کړی او هڅه یې کړې چې په ډیرو لنډو کرښو کې لوی پیغامونه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شاعر وړاندې کوي.
چپو سره ولګی دی د اوبو ژغ د سیګل مرغله کغا سره ورک شو
آسمانی رنگ مرغه تیت تیت د سمندر پر سر والوت. ځوان خپلې اوږدې څڼې د غوږ شاته کړې، له جیبه یې پاڼه راویسته. څه یې ولیکل؟ وزنګېده، راوزنګېده لکه څوک چې له خوندورې نغمې خوند اخلي. د اوبو بله څپه راغله، د کاغذ ته کتل. څه یې لیکل؟ په څپې پسې څپه راتله تله. کاغذ یې ونغست. پر شګو د دوو کسانو څنګ تر څنګ پلونو ته ودرېد. په پښه یې دوه نري پلونه ړنګ کړل. د اوبو تر غاړې یې نري پلونه له شګو ډکول او پلن یې پرېښودل. پر شګو اوږد وغځېد. د اوبو د هرې څپې له هوارېدو سره به د پوست شمال ژغ چک سو. دې کښېناست. هغه پاڼه یې پرانیسته چې لږ مخکې د سمندر د غاړې پلونو ته شعر پکښې لیکلی و. د پاڼې ترک ترک سو. یو لاس یې پر ویښتو تېر کړ. بعد یې کاغذ له لاسه والوزاوه، پسې ټوپ یې کړل. د پاڼې ژی پر اوبو لږ لمده سوه. کاغذ یې پورته ونیو چې وچ سي، رنګ یې اوبه یې ونیسي. مخامخ یې لمر ته چې نوې سترګه کوز سر له وریځو راوتلې وه سترګې وبرېښېدې. تر شا یې د خپلو پلونو لور ته مخ واړوه. له نریو پلونو سره کتار ښکارېدل. شونډې یې ویړې سوې. د شعر په آخره کې لیکلی و: شګې وې او پلونه مې یوازې و.
غنی او خور داسې غم نه دارو لري نه دم، ټول جهان دې سترګې سترګې نشته سترګې لسنم. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو سپېڅلي بغاوت د شاعر غنی خان شعر د علي بابا خان څخه اورو.
ورېښمین خیال.
سترگی سترگی نشت سترگی داستنم. غنی 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 خوڑ داست غم ندارو لری ندم، کل جهان سترگی سترگی نشت سترگی داستنم. غنی خوڑ داست غم داست غم داست غم نادارو لری نتم، کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی داستنم. غنی
پپام د لیلا مسجنا سایه کی دا حرم غنی خوردا سغم غنی خوردا سغم غنی خوردا سغم ندارو لری ندم کل جهان د سرگی سرگی نشته سرگی دا سنم غنی خوردا سغم ندارو لری ندم کل جهان د سرگی سرگی نشته سرگی دا سنم غنی 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 خوردا سغم دا سغم دا سغم دا سغم
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورن مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.